مخکې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه. زه رضوان مراد د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکرات په ختمېدو سره دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو ټینګار کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی دی. یو شمېر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته له هغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي وویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې به له خپل هیواد افغان کډوال وباسي. او د امریکا د متحده ایالاتو او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې ګواګي دواړو لورو د یو بل نظریات په حوصلې واورېدل. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه ناوخته په ټویټر لیکلي موږ د ډېرو دقیقو جزئیاتو ته داخل شوي یو خو په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خنډونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاین په ټویټر لیکلي د خبرو په دې پړاو کې د مخکینیو مذاکرو د ترتیب شوي مسودې په اړه بحث وشو. د ویلي په ځینو مسلو کې پرمختګ شوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاونو کې تعقیبېږي. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو نه ورځې دوام وکړ خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی. د بغلان پولیس وایي یو ځوان د یو افغان هندو د وژنې په تور نیول شوی. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادۍ رډیو ته ویل مشکوک کس دغه هندو وګړی دوه میاشتې مخکې له کابله اختطاف کړی و چې د هغه تر وژلو وروسته تښتېدلی و. ښاغلی بشارت وایي دغه مشکوک سړی پرون د پلخمري ښار په بالادوري سیمه کې نیول شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته له هغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې به له خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي. د تسلیم په نوم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ پر عراقچی انتقاد کړی. ویلي دي کاش چې تا داسې څرګندونې نه وې کړې. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي ځینې انتقادونه تر دې هم سخت وو. د ایران یو محافظه کار سیاسي فعال علي نادري پر خپل ټویټر لیکلي له دندې څخه د عراقچی لرې کول به د نوموړي د دې لویې تېروتنې په وړاندې تر ټولو کم غبرګون وي. ځینو نورو بیا له ایران څخه د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر څرګندونې تر فشار لاندې ګډې وډې ویل بدلي او نوموړی تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. عباس عراقچی د چهارشنبې په ورځ ویل که چېرې د امریکا بندیزونه د ایران خام صادرات صفر ته راکم کړي ممکنه ده چې دوی له افغانانو وغواړي چې ایران پرېږدي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د افغان کډوالو میلمه پالنه ایران ته هر کال د څو میلیارد ډالرو په ارزښت تمامېږي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه اته کسان هغه وخت ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې سان وژونکي حمله وشوه. د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي پرون وویل یو ځانمرګي بریدګر چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. دا اشتلې په یوې آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی. حمله پر ځایي وخت ماښام پر شپږو بجو وشوه چې ګڼ کسان په روژه ماتي بوخت و. دا څو کلونو تر نامنۍ وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره شوی خو بیا هم د دې ښار په ځینو سیمو کې تروریستي حملې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. پر دې موضوع کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې تېره اونۍ د امریکا تجارتي مرکچي رابرټ لایتیزر او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پر چین تور ولګاوه چې له خپلو مخکینیو ژمنو شاته شوی. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د دغه شاتک په ځواب کې د میل لسمې نیټې له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت په وارداتو خپله تعرفه له سلو څخه تر 25 فیصدو پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې ویل چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې دا اضافي تاروبه به تر هغې د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیرستلو لاس نه وي اخیستی. چین ویلي که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي دوی به هم ځوابي اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. له دې سره به د ده په خبره د دې څوکۍ په اړه هغه اوازې ختم شي چې د دفاع د مخکني وزیر تر استعفا وروسته راپورته شوي. د دفاع مخکني وزیر جیم ماتیس د ټرمپ له پالیسیو سره د اختلافاتو له کبله استعفا وکړه. 56 کلن شانن چې پخوا د بوئنګ شرکت اجرایه مدیر و د جنوري په لومړۍ نیټه د دفاع د سرپرست وزیر په توګه نومول شوی. سپین ماړی پرون په یوې اعلامیه کې وویل هیواد ته د شانن د فوق العاده خدمت او د رهبرۍ لپاره د ده ثابت شوي ظرفیت ته په پام سره ولسمشر ټرمپ غواړي نوموړی د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. دا خبرونه
له اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې عالي شورا وایي د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شول د دې بهیر چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ته زیاته اړتیا ده.
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوالې ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده او مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي.
د ښځو د حقونو ډېرې مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک مخصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخ کړي. آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي؟ 5G ټکنالوژي څه شی ده؟
په دغه نسل مخابراتي شبکو کې به د انټرنیټ سرعت د اوسنیو مخابراتي شبکو په پرتله باندې څو چنده ډېر وي، بل دا چې په هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي.
په روانه خبرونه کې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزي جګړې په اړه هم اوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د انتخاباتو ځانګړې خبرونه خبرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی څو د سولې په اووم پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنې چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی خو دغه بهیر دی ګړندی شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکې ګڼي او وایي چې په راتلونکي اووم دور مذاکراتو کې به خبرې حل و فصل شي. تفصیل ناجیه صاحب اورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له وروستیو خبرو اترو تر ترسره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا دغه خبرې ګټورې وګڼلې او ټینګار یې وکړ چې راتلونکي اووم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوالې ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسېږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نه وي هم همي ضرورت وه هم هیله وه، هغه ځل خو خبرې ونه شوې. خو د راتلونکي دپاره د دې اشد ضرورت دی کامیابي او ښه مذاکره او مجموع کې همدای چې
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسېد. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواوو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واورېدل. ښاغلی مجاهد ویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پایل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو کولو لپاره به تیاری نیسي. لبلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بېلابېلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښ شویو چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکې ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکرات توکي به خبري حل فصل شي. بخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل،
خبري ډېر مثبت وي، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوی نه ده. اووم پړاو بیا کیږي انشاءالله، او خبره به په وو پرا کې کېدلای شي چې حل او فصل سیالته.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
و امر دل چې د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ډېرې مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک په خاص ډول ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخامخ کړي. په افغانستان کې له 1996 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په واکمنۍ کې ښځو ته اجازه نه وه چې تعلیم وکړي او له نرسانو ښځینه ډاکټرانو پرته ښځو ته د کار کولو آزادي هم نه وه. پر ښځو ډېر نور ټولنیز بندیزونه هم لګېدلي وو. په هرات کې د ښځو د حقونو فعالانې په دې اړه څه ویره لري؟ نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
خالده خورسند د هرات اوسیدونکې ده. هغه به د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې په پټه د ښځو یو تعلیمي مرکز ته د سبق لپاره تله. د هغوی دا تعلیمي مرکز د سوزنې طلایي د خیاطۍ کورس په نوم جوړ شوی و. د سنډي ټایمز خبریالې کرستینا لام د هرات د ښځو د تعلیم د داسې پټو مرکزونو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغې ازادي راډیو ته ویلي، متاسفانه ډېری هغه هراتیانې ښځې چې په پټه به یې شعرونه لیکل، مبارزه یې کوله، سبقونه یې ویل، له افغانستانه ووتلې یا نور لیکل نه کوي ځکه له وضعیت ناراضي دي. خو خالده خورسند لا هم په هرات کې کار کوي. خالده ویلي چې د هغې زمانې ویره او وحشت یې لا هم په فکر کې دی. هغه مني چې په وروستیو 40 کلونو کې د ښځو ژوند ډیر نه دی بدل سوی، خو وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ښځو ډیر زیار ایستلی چې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي. د خالده له نظره د ښځو دا هڅې له خطر سره مخامخ دي. دا ویره لري چې د افغانستان ښځې به بیا له پخواني حالت سره مخامخ شي. د وسوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو لګیا دي. دا د دواړو خواوو د رسمي اولنی خبرو شپږمه دوره ده. خورسند وایي که د دې خبرو په نتیجه کې طالبان د افغانستان په حکومت کې ځای پیدا کړي، سخت دریځو اسلام پالو ته به چې د دې په وینا په غیر رسمي مدرسو کې افراطیت زده کوي، د ټولنې لار خلاص شي. د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په وینا لږ تر لږه 50,000 هلکان او ځوانان یوازې په هرات کې په داسې مدرسو کې زده کړه کوي چې هغوی ته د طالبانو په څیر د سخت دریځ او نظر تبلیغ کیږي. خورسند ویلي، حتی اوس په هرات ښار کې سخت دریځ ډلې او وګړي د طالبانو د نظر او ایدیالوژي پلوي کوي او د ځوانانو پر فکر سخت زیات اغیز لري. هغوی ته بورسیه ورکول کیږي، د پاکستان په مدرسو کې د زده کړې لپاره د پاکستان سرحدي منطقو ته استول کیږي. دا خپله په هرات کې د فکري ودې لوری څرګندوي. خو د هرات په مدرسو کې چړیان او طالبان نه مني چې افراطي اصول زده کوي. په هرات کې د فخر المدارس د مدرسې طالب العلم جان آغا جامی یو شکلن دی. دی وایي الله ویلي چې د غله نارینه او ښځې لاس پریسي.
کنسرت او موسیقي کې هیڅ چیزی نه دارد چون که حرام است.
جامی ازادي راډیو ته ویلي چې کنسرتونه، رقصونه او موسیقي په اسلام کې حرام دي ځکه د په وینا دا د انسان مغز او فکر خرابوي او په ټولنه کې فساد اچوي. خالده خورسند داسې فکرونو ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې ښځو ته دا چې طالبان په قدرت کې وي یا نه فرق نه کوي. د خورسند په باور په وروستیو 18 کلونو کې په افغانستان کې ښځو مناسب پرمختګ کړی دی، خو وایي چې دا پرمختګ له خطر سره مخامخ دی، ځکه حکومت مخکې له مخکې لا ډېرو سخت دریځو او محافظه کارو کسانو ته ځای ورکړی دی. د ښځو او امنیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون په رپورټ کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور شوی، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ دوهم بد هیواد پلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې افغانستان کې د کار د قوې یوازې په 16 کې 14 ښځې دي. د افغانستان د ټولو ښځو نیمایي برخې تر څلورم ټولګي یا تر هغه کم زده کړه کړې ده. په افغانستان کې له دریو دوې نجونې په کوچنیوالي یا نوي ځواني کې ودیږي، او په اوسط ډول د افغانستان نجونې د 15 او 14 کلونو ترمنځ وخت کې ودیږي او لویه برخه یې د میندو او پلرونو په رضا واده کوي. د سنډي ټایمز خبریالې کریستین علم د افغانستان د ښځو د مبارزې او سخت ژوند په اړه په خبرو کې د مثال په توګه د یوې هراتۍ لیکوالې نادیې انجمن یادونه کړې ده. کریستین علم ویلي نادیې انجمن د هغې میړه د دې لپاره ووژله چې هغه نه غوښتل چې نادیه د ښځو په اړه لیکنې کوي او په عامو غونډو کې د ښځو پر حالت غږیږي.
د فرشتې جرارزه په ریپورټ کې مو اوریدل چې د ښځو د حقونو ډېرې فعالانې او مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک مخصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخ کړي.
ازادي راډیو لوونه تروو
او اوس هم د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزي جګړې په اړه یو راپور راخلو. د چین چارواکو د امریکا له لوري د چینایي وارداتو د تعرفې د لوړېدو پر پریکړه ژوره خواشیني ښودلې ده، وایي چین به متقابل اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مې له 10 نیټې له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له 10 څخه تر 25% لوړوي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، چین د متقابل اقدام په اړه جزئیات ورکړي چې څه به وکړي د امریکا د دې کار په وړاندې؟
بله مننه مراسب، چینایي چارواکو نن جمعه دا خبره کړې ده او د متقابل اقدام په اړه جزئیات که څه هم تر اوسه نه دي ورکړي، خو د دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر په لنډه وینا کې هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولی سي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هواره کړي. دا څرګندونې داسې مال سوي دي چې د امریکا او چین د تجارتي مرکزیانو خبرې چې د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوي څپې تر عمل کېدو مخکې پیل شوي وي، یعنی پرون پیل شوي، لومړۍ ورځ پای ته ورسېده او دا خبرې به د مې پر 10 نن بیا له سره پیل شي. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي او چینایي پلاوي تر خبرو وروسته د مې پر 9 نیټه د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرټ لایټیزر او د دغه هیواد د خزانې له وزیر سټیفن منوچن سره ولیدل. دغه ورځ د چین د دولتي ورځپاڼې د ګلوبل ټایمز مسؤول مدیر پر ټویټر د مې پر 10 نیټه د دې لیدنې د دوام تایید کړی دی.
په اصل کې د چین او امریکا ترمنځ دا ستونزه څنګه پورته شوه، سبب یې څه و؟
پر دې موضوع کړکېچ وروسته لاغه زیات شو چې تېره اونۍ د امریکا تجارتي مرکچي رابرټ لایټیزر او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پر چین توره لګوه چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د دغه شاتک په ځواب کې د مې له 10 نیټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له 10 څخه تر 25% پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې وویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې دا اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د دب خبره د امریکایي کارګرانو له تیرېستلو لاس نه وي اخیستی. چین ویلي چې که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي، دوی به هم ځوابي اقدام وکړي، لکه مخ چې ما یادونه وکړه. د امریکا د دولت پرونی ارقام ښیي چې په مارچ میاشت کې له چین سره د امریکا تجارتي کسر 8.3 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی دی، چې دا له 2014 میلادي کال راهیسې تر ټولو ټیټه سطح ده. د امریکا وروستۍ پریکړې او ورسره د چین له لوري د متقابل اقدام ګواښ د نړۍ د اسهامو مارکیټونو کې د اندېښنو نور هم ډېره کړې ده چې شاید د دغو دوو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اقتصادي جګړه زور واخلي. البته دا یادونه هم باید وکړم چې لکه څنګه چې اعلان شوی و، دغه پریکړه به سرلنن څخه نافذه وي.
بله، واموریدل چې د چین چارواکو د امریکا له لوري د چینایي وارداتو د تعرفې د لوړېدو پر پریکړه ژوره خواشیني ښودلې، وایي چې چین به متقابل اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مې له لسمې نیټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر وارداتو خپل تعرفه له 100 څخه تر 25% پورې لوړوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
آیا د چین 5G ټیکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښوي؟ د نړۍ د 150 هیوادونو د روانې میاشتې په پیل کې پر دې چې 5G ټیکنالوژي به په مسؤن ډول کار واخیستل شي د خبرو لپاره غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه اندېښنه لري چې د 5G ټیکنالوژۍ د وسایلو د تولید ستر شرکتونه چې د چین په څیر هیوادونو کې فعالیت کوي او په شدت د حکومتونو تر کنټرول لاندې دي، د ارتباط او معلوماتو تبادلې ته ګواښ پېښولی شي. آصف حبیبی چې د افغانستان یو انجینر دی چې په جرمنی کې پر خپله ډاکټورا کار کوي، د هغه د ډاکټورا موضوع د 5G ټیکنالوژي استفاده او څرنګوالی دی. فرشته جلال زیل آصف حبیبی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې 5G ټیکنالوژي ولې مهمه ده.
اصلا د مخابراتو د 15 نسل یا 5G چې په انګلیسي کې ورته وایي، په دې معنا چې دا د مخابراتو د ټیکنالوژۍ 15 نسل ده. په دغه نسل مخابراتي شبکو کې به یا ټیکنالوژۍ کې به د انټرنیټ سرعت د اوسنیو مخابراتي شبکو په پرتله باندې څو چنده ډېر وي، بل دا چې په هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي، قیمتونه به ډېر زیات راټیټ وي. بل تر ټولو ښه ښېګڼه د 5G دا ده چې دغه مخابراتي شبکې به یوازې پیرودونکو ته محدود نه وي، په دې معنی چې مخابراتي شبکو څخه به یوازې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ لپاره ګټه نه اخیستل کیږي، بلکې دا به په نورو سکتورونو کې لکه په زراعت کې، په صحت کې، په بیډریبره موټرو په ځلولو کې او په نورو داسې سکتوري او تخنیکي چارو کې له دې څخه ګټه پورته کیږي، او دغه ټول سکتورونه به اصلا ډیجیټلایز کړي یا الکترونیکی کی کولای شي د همدغه 5G په وسیله باندې پونتونونه آنلاین کورسونه په ډیر سرعت سره او په دومره کمې لیټنسي سره خپلو هغه شاګردانو ته او استادانو ته وړاندې کړي دغه کورسونه، چې هغه کې هیڅ دغه شاګرد محسوس نه کوي چې استاد څخه لرې او د دې تر څنګ کولای شي لکه نور امنیتي سکتورونه کې ګټه پورته کړي. هېواد د یوې کمپنۍ دی و د وی قاری امنیت پرټینګ کې بیا به بیلابیل امنیتي برخو کې
حبيبي صاحب دې څخه بیا وایي د سوی استفادې امکانات هم شته. که یو دو درې مثال راکړي چې څنګه کېدای شي د دې ټکنالوژي څخه څوک مزیا حکومت یا کوم سیستم د دې څخه څنګه سوی استفاده کولای شي.
5G ټکنالوژي رامنځته شوې ده او رامنځته کیږي تر څو د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. اما ځینې هیوادونه لکه شته په نړۍ کې یا ځینې کمپنۍ دي چې هغه دغه ټکنالوژي نه د خپلو ډیرو ناسالمو اهدافو لپاره ناوړه ګټه پورته کوي. زه به تاسو ته درې بیلګې درکړم. لومړی بیلګه یا لومړی مثال دا ده چې دغه ټکنالوژي څخه د جاسوسۍ په برخه کې کار استفاده کیږي. یعنی هیوادونه یا د استخباراتي سازمانونه له دغه ټکنالوژي نه د نورو هیوادونو په څخه د معلوماتو راغونډولو کې د نه ګټه پورته کوي. بل دا چې کله چې په دغه ټکنالوژي پر مټ باندې دغه سیستمونه ټول آنلاین سي لکه بانکونه، لکه فرضاً د زراعت په برخه کې زراعت ډیجیټل سي، یا فرضاً دغه د صحت برخه ډېره الکترونیکي سي د 5G په واسطه باندې سي، بیا دلته هاکران داسې میتودونو څخه ګټه پورته کوي تر څو دغه بانکونه غلا کړي. یعنی آنلاین دغه بانکونو څخه پیسې وباسي، آنلاین دغه سیستمونو څخه ناسالمه ګټه پورته کوي. یا فرضاً کله داسې هغه روغتونونه چې هغوی ډاکټران له لرې ځای څخه جراحي ترسره کوي، هاکران دغه آنلاین جراحي حکوي. داسې فرضاً یو مریض په افغانستان کې ده او ډاکټر په هند کې ده، که فرض کو دغه مریض په افغانستان کې دا یو ډیر لوړ شخصیت وي او دغه کس د یو ډاکټر لخوا د 5G د ټکنالوژۍ په وسیله باندې له هند څخه جراحي کیږي، که ځینې هکران وغواړي یا فرضاً د استخباراتي سازمان وغواړي دغه لاین قطع کوي یا دغه لاین حکوي، نو هغه جراحي چې آنلاین روانه ده هغه له خطر سره مخامخېږي. شاید دغه لوړ سیاسي مقام درلودونکي افغان ژوند له خطر سره مخامخېږي.
د امریکا حکومت اندېښنه لري چې که دغه 5G ټکنالوژي د چین شرکتونه وسایل جوړوي او 5G ټکنالوژي ورڅخه استفاده کوي، دوی داسې خاص واړه میجټونه یا داسې خاصې وړې پرزې په دغو وسایلو کې ځای پر ځای کوي چې بیا مثلا کولای سي چې حتی په امریکا کې د امریکا ملي امنیت ته تهدید متوجه کړي. تهدید څومره واقعي دی؟
د امریکا او غرب اندېښنې د 5G ټکنالوژۍ باندې زما په نظر دا دوه بعد دی. یو بعد دا ده چې چین په دغه برخه کې ډېر زیات مالي او بشري امکانات لري، او له دغه دوو امکاناتو څخه غرب خصوصا اروپا او امریکا یو څه ډار کوي. دوی داسې فکر کوي که چېرې چین همداسې پرېښودل شي، دغه بشري امکانات بشري منابع چې هغوی لري او دغه مالي امکانات چې هغوی لري، نو شاید غرب خصوصا اروپا او امریکا به د دوی د ټکنالوژیو د سټنډرډونو څخه متاثره شي او دغه سکتور به مکمل د چین په واک کې. خصوصا امریکا خصوصا هغوی د چین یوازې یوه شبکه، یو مخابراتي شبکه یې تر اوسه پورې ډېره زیاته د انتقاد وړ ګرځولې ده، او هغوی وایي چې دغه مخابراتي شبکه د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي، ځکه دغه مخابراتي وسیلو جوړوونکي کمپنۍ د وسیلو کې داسې سافټویرونه انسټال کړي یا داسې پروژې انسټال کړي چې هغه ځینې معلومات راټولوي چې هغه دومره ډېر مهم نه دي د یو مخابراتي مکالمې لپاره، خو دوی بیا هم هغه معلومات راغونډوي. امریکایان اصلا دوی چې دوی به دغه دومره ډېر زیات معلومات راغونډ نه کړي. د بیلګې په توګه د یو پیرودونکي د موقعیت معلومولو په برخه کې دغه ټکنالوژي ډېره زیاته د چین دغه ټکنالوژي ډېره زیاته جدي ده. امریکایانو سره په دغه برخه کې مخالفت کوي. هغوی وایي چې ته د پیرودونکي موقعیت معلوم کا، یوازې هغه د مکالمې په وخت کې نور ته هیڅ ضرورت نه لري چې دغه پیرودونکي باید تل لپاره ته معلومه چې کوم ځای کې ده. کنو دا چې دوه نور پارامترونه دي چې هغوی سره مخالفت کوي، او ځینې نور داسې معلومات دي چې اصلا موږ ته د یو ملکي انجینر په توګه ماته معلومات نشته. دغه د استخباراتو ډېر لکه محرم معلومات چې فکر کوم بغیر استخباراتو بل څوک ته لاسرسی نه لري. جامو کو نزاکتونو پر بنسټ باندې امریکایان ډېر زیات اندېښمن دي. هغوی چې د چین دغه شرکت باید په امریکا کې کارونه کوي. برتانویان هم په دغه برخه کې اندېښنه لري. حتی دغه تیر اونۍ وړاندې د برتانیې د ملي امنیت شورا په دغه برخه کې بحث کړی دی د همدغه چینایي شرکت باندې، چې په ترڅ کې دی حتی د صدر اعظم د برتانیې مجبور سول چې د دفاع وزیر منفک
د جی 5 ټیکنالوژي په اړه مو چې چین لري، د افغانستان د یو انجینر آصف حبیبي چې د ډاکټرا موضوعي هم جی 5 ټیکنالوژي ده، په دې اړه مو د هغه څرګندونې ووریدې چې جی 5 ټیکنالوژي څه شی ده، څه ډول اغیز کولی شي، څه خطرات لري او له استفادې او څه ډول ترې استفاده باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
لا سفیو لا ستانګزی ورچې د نړۍ مطبوعاتو سره کړي.
نیویارک ټایمز رسپانی په کابل کې په یوې غیر دولتي امریکایي مؤسسې د طالبانو د چهارشنبه ورځې د حمله په اړه مقاله لیکلی ده. رسپانی په کابل کې د کاونټر پارت په مرستندوی مؤسسې د طالبانو لخوا برید له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرو ته یو ضربه بللې ده. طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي مؤسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. نیویارک ټایمز رسپانی د یو پخوانی افغان پوځي جنرال عتیق الله مرخیل په حواله لیکلی چې طالبانو د دې حمله په ترسره کولو سره وښود چې په سولې باور نه لري، او امریکایانو ته هم پیغام ورکړ چې طالبان د افغان جګړې ګټونکي دي. طالبانو د کابل په شهر نو سیمه کې د چهارشنبه د برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کاونټر پارت مؤسسات ورنه کړی چې په افغانستان کې د خبره د لویدیز تخریبي فعالیتونه مخته وړل. کاونټر پارت له څه باندې 14 کلونو په افغانستان کې د سولې، د ځوانانو د مشارکت، د پراختیا او د ښځو پرمختیایي چارې مخته وړي. دې ادارې په یو بیان کې لیکلي چې په کابل کې پر دفتر باندې حمله خواشینی کړي. نیویارک ټایمز رسپانی وړاندې لیکلي د طالبانو د برید په نتیجه کې د وژل شویو په مینځ کې د پاملرنې مؤسسې درې غړي هم شامل دي. رسپانی لیکلي د پاملرنې دفتر د کاونټر پارټ د دفتر تر څنګ دی. د کاونټر پارټ کارکوونکي د افغان پوځیانو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پنځمې په ورځ ویل د چهارشنبې د برید د وژل شویو شمیر 9 تنو ته لوړ شو او 10 تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. 5 بریدګرو په کاونټر پارټ مؤسسې د چهارشنبې له غرمې وروسته برید پیل کړ او تر 6 ساعتونو یې له افغان پوځیانو سره جګړه کوله. ګارډین ورځپاڼې د هغه افغان ماشوم په اړه مقاله لیکلي چې خپلې پلاستیکي پښې ته خوښ دی او ګډیږي. 15 کلن سید رحمان یوازې د 8 میاشتو و چې په لوګر ولایت کې د طالبانو او افغان پوځیانو په یو جنګ کې په مرمۍ ولګېد او یوه پښه یې پرې شوه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دا یو له هغو 10,000 افغان ماشومانو دی چې په جنګ کې د بدن غړي پرې شوي. وړاندې راغلي د پلاستیکي پښې د ترلاسه کولو لپاره له ډېرې خوشحالۍ د دغه وړوکي هلک د ګډېدا ویډیوګانو خلک زیات خوشحاله کړي دي. د سید رحمان د خوشحالۍ د ګډا اوله ویډیو د سره صلیب د کمیټې یو فیزیوتراپیست اخیستې او خپره کړې. د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼو کې هم د سید رحمان ویډیو په لومړیو 2 ورځو کې نږدې 4 لک کسانو لیدلې. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې باندې 1 میلیون افغانان بیلابیل معلولیت لري. د ورځپاڼې په لیکنه ګڼ د افغانان په 4 لسیزو جګړو کې له ټپي کېدو وروسته معلول شوي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی 19 پروګرام هم اوریدلای شئ، خو اوس 2:30 بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نورو.
د طالبانو او امریکایي هد د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی دی. د بغلان پولیس وایي یو ځوان د افغان هندو د وژنې په تور نیولې. د بغلان امنیتي د امنیه قمندانۍ وایاند احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته ویل مشکوک کس دغه هندو باورې وګړې 2 میاشتې مخکې د کابل د اختطاف کړی وو او د هغه تر وژلو وروسته تښتېدلی و. یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته له هغه سخت انتقادونه کړي چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې بل خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت وژل او شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې سن وژونکي حمله وشوه. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن د دفاع د وزیر په توګه ونوموي.
زما رایا زما حق. خبرتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرام یا د انتخاباتو ته د ورستیو چمتووالي څرنګوالي ته ځانګړي کړي. د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو محلویش بشپړ شوی او د سور پښپګستمه به د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر هم پیل شي. دغه کمیسیون یا د انتخاباتو ته د بیلابیلو چمتووالي خبره ده سمحال کوي چې له هم د دغه کمیسیون 15 ساحوي دفترونه رئیسان نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیر ژر به دغه دفترونو ته نوي رئیسان وټاکي. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د کابل د انتخاباتو د دفتر په ګډون د 4 لسو ولایتونو د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغو دفترونو ته نوي رئیسان وګماري. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغو دفترونو ته د نوي رئیسانو د ګمارنې بهیر پیل شوی.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د همغې پر اساس باندې همدا اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې هغلته سرپرستان د ولایتونو ریاستونه مخ ته وړي. ډېر زر به انشاءالله چې هغلته نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم پر اساس باندې، او دوی به نور به په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي.
کابل کابل، هرات، هلمند، بادغیس، کاپیسا، وردګ، لوګر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی او خوست هغه ولایتونه دي چې اوس یې هم چارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. وروسته له هغې چې ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کمیشنرانو په ګډون د کمیسون د ولایتي دفترونو په رئیسانو د درغلۍ تورونه پورې سول، د دغه کمیسون سیمه ییز رئیسان هم له دندو لرې کړای سول. د څو میاشتو په تردلو سره اوس هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمیر سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. تیره ورځ د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د کسانو په ګمارنو کې لاسوهنه کیږي او دغه ګمارنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون په ګډون د ځینو بنسټونو د سلیقې په بنسټ کیږي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون بیا وایي چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ د شوې هوکړه لیک پر اساس یوازې د دغه کمیسون د دایمي کارکوونکو د ګمارنې لپاره سهولتونه رامنځته کوي او د کارکوونکو په ګمارنو کې کار نه لري. له دې سره پخوا کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نویو رئیسانو ټاکلو ته ډیر لیواله نه دی. د دغه بنسټ ویان بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل
ببینین که ما قبلا
هغه وایي زموږ ټینګار دا دی چې څوارلس ولایتونو ته رئیسان وټاکل سي. که چیرې د موضوع ته پام ونه کړي ډیره به ستونزمنه وي چې په ولایتونو کې سم انتخابات ولرو. زموږ نننۍ غوښتنه ده چې کمیسون دې په دې اړه زموږ وړاندیزونه په پام کې ونیسي.
نظریات ما را مد نظر نگرفت.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي د کمیسون د ګمارنې په کارونو کې لاسوهنه ردوي او وایي چې دغه بهیر په شفاف ډول پر مخ روان دی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کارونه ښه روان دي، بل خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا وایي چې دوی په دې اړه اندېښمن دي. دا چې عام خلک د انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
ټاکنو ته خو واقعیت خوشبینه یو چې ترسره سي، ځکه افغانستان په یو داسې حالت کې قرار لري چې د دې حالت څخه ووځي. خو که ونه ځنډېږي پر همدغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره سي، انتخابات کمیسون خپل امادګي ورته ونیسي، ډېر به خوشحاله سي.
د ټولو مهم چې دی د انتخابات په پروسه کې هغه امنیت دی. پروسه چې ډېره شفافه پروسه ده. خو موږ دغه روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبینه یو.
که ولسمشریز ټاکنې هم موږ ته د منلو دي چې در سره سي په دې خوشاله یو، موږ ته خوشبینه یو، امید ورته لرو چې در سره سي، موږ هیله ورته لرو او خوشاله یو چې در سره سي موږ ملاتړ. افغان حکومت خو اوس دلته موږ ته ژمنه کوي راکوي چې تر سره کیږي. که در سره سي ډېر په خوشاله یو، خدای دې وکړي چې در سره سي، هیله ورته لرو چې در سره کیږي. او په دغسې وضعیت کې دا زموږ دپاره یو غټ زیری دي چې ټاکنې تر سره کیږي. ډېر په بد وضعیت کې موږ.
درنو اورېدونکو، د انتخاباتو په اړه مو د خلکو نظرونه واورېدل. دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو کارونه له محلویش سره سم پر مخ ځي. آیا ستونزې په کارونو کې شته؟ د رای ورکوونکو نوملیکنې بهیر به کله پیلیږي؟ آیا په خپل وخت به کمیسون وتوانیږي چې خپل کارونه له زماني جدول سره سم پر مخ یوسي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرپرست ویان ذبیح الله سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له سادات صاحب تاسې نه پیلوو، که د انتخاباتو د چمتووالي په اړه باندې وروستي معلومات له اورېدونکو سره شریک کړم. غواړم
مننه کوم افغان صاحب، زه تاسو ته امنی صاحب ته او ستاسو ډېرو قدرمنو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعلا د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو دپاره پر تابعیاو باندې کار کوي تر څو وتوانیږو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره کړو. د تقویم نهایي شوی دی او دا ځل انشاءالله په تقویم کې تر ډېره بریده پورې کوشش لیدې شوی دی چې داسې یو تقویم ولرو چې د هغې په عملي کولو کې بیا له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ نه شو. لکه په تېرو ټاکنو کې چې یوه لویه نیوکه په کمیسیون باندې همیشه دغه وه چې ولې هغه څه چې په تقویم کې دي د هغې پر اساس کمیسیون نشي کولی پر مخ ولاړ شي. عملیاتي پلان هم نهایي شوی دی. د تر ټولو ښه موضوع دا چې د ټاکنو د بودیجې طرحه هم د حکومت مالیه وزارت له لوري په اصولو کې هغه ومنل شوله او د همدغې میاشت یعنې دسمبر پر شپږویشتمه به د رای ورکوونکو د ثبت نام پروسه هم رسما پیلیږي په ټول هیواد کې. او د دې لپاره هم فعلا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه په واک کې ورکړل شوې ده. د ثبت نام به هم انشاءالله بایومتریک په وسیلې باندې ترسره کیږي. راتلونکو ټاکنو کې بایومتریک وسیلې نه استفاده کیږي. دا ټول هغه موارد دي چې فعلاً ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې کار کوي تر څو وتوانی ګو ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره کړو. په عملیاتي پلان کې هم هغه ټول ستونزې مشکلات چې په تیرو ټاکنو کې موږ ورسره مخامخ وو هغه ټول په نظر کې نیول شوي دي. د نظرو بنسټونو اکثریت نظریات او موندنې په نظر کې نیول شوي دي. دا ځل به انشاءالله داسې ستونزه نه پیښیږي چې په یو محل کې دې څوک د رای ورکونې نه پاتې شي. په تیر کې به شپږ سوه کسانو کولی شوی په یو محل کې رای وکاروي. دا ځلې د دې مقدار څلور سوه ته راښکته شوی دی چې یعنی په یو محل کې څلور سوه کسان په یوه ورځ کې کولی شي هغلته خپله رای وکاروي. دغه ټول هغه موارد چې فعلا ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې کار کړی.
مروه مینه، تاسو خو له نږدې نه انتخابات خپلواک کمیسیون سره په دې برخه کې کار کوي. د چمتووالي په اړه راته ووایئ چې مخکې سادات صاحب یادونه وکړه، تاسو ورنه خوښې دا چمتووالی هغه څه ډول چې لازم ده نیول سوی ده که نه؟
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، سادات صاحب ته او زموږ ټولو اورېدونکو ته. چمتووالی چې دوی د ولسمشریزو ټاکلو لپاره نیولی، سادات صاحب یادوري ترې وکړله، یوازې شپږویشتم د ثور چې دوی نېټه ټاکلې ده او شل ورځې یې وخت ورکړی ده د افغانستان ټولو هېوادوالو ته چې دوی باید ثبتنام وکړي هغه په بایومیټریکي شکل باندې. څو ډېرې وړې ستونزې دي ځکه تر اوسه عامه پوهاوی ډېر کم ده. تر اوسه د افغانستان عام خلک په دې نه پوهېږي چې په شپږویشتم د ثور باندې دوی باید ورسي، بایومیټریک سي، او یوازې شل ورځې دوی وخت لري که نه نو بیا نسي کولی په ټاکنو کې ګډون وکړي. دغه لویه ستونزه ده چې د عامه پوهاوي په برخه کې باید دوی خپل هغه کارونه ترسره کړي. بله مهمه مسله د دوی د کارکونکو ده. دغه کارکونکي چې دوی استخدام کړي دي او په دې شلو ورځو کې به کمیسیون ته کار کوي، دوی ته تضمین ورکوي چې دا کارکونکي به سم ترین شوي وي او دوی به هیڅ کومه ستونزه نه لري د بایومیټریک کېدو په مرحله کې. ځکه که بیا موږ له ستونزو سره مخامخ سو او بیا هم د کمیسیون خپل کارکونکي په دغه دستګاه باندې پوه نه سي، هم هغه مراحل چې طی کوو موږ د ثبتنام لپاره یا هم د نوملیکنې لپاره کله دغه سره ستونزې ولري، بیا به د افغانستان خلک له ستونزو سره مخامخ سي. د عامه پوهاوي موضوع دومره جدي ده چې حتی که موږ په دغه وخت کې یعنی په دا شلو ورځو کې ونسو کولی دغه اته میلیون او اته سوه زره کسان چې په تیرو ټاکنو کې دوی تذکرې درلودې او تذکرو یې سټیکر درلوده، که دوی رانسي او ثبتنام ونه کړي نو ټاکنو کې که بیا د خلکو ګډون کمیږي، د دغو ټاکنو مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي.
د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو یادونه وکړه، عامه پوهاوی که لږ تشریح کړي، اوس خو عام خلک مثال د میزان په شپږمه به انتخابات ته ځي او رایه به ورکوي، که لږ تشریح کړي کوم کوم برخې ډېر زیاتې مهم دي چې عامه پوهاوی په هغه برخه کې ورکړل
شي؟ لکه څنګه چې سادات صاحب هم یادوري وکړه، او هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلي د ټاکنو په قانون کې، موږ دغه ټوله لړۍ په الکترونیکي شکل باندې مخکې ځو. یعنی ثبتنام رانیول سوی تر هغه مرحلې پورې چې موږ رای شمیرو او هغه به اعلان کړي. اوس خلک په دغه نه پوهېږي چې په شپږویشتم د ثور دوی چیرته لاړ سي، دوی څه وکړي، کوم محلونه مرکز لري، محل لري، دوی راځي مثلا ولسوالیو ته که د هرې لرې او پرتې سیمه کې کمیسیون دغه ظرفیت لري او کین لري چې هلته دوی کارکونکي تلای سي او کنه سي تلای. یعنی خلک شپږویشتم د ثور ته ډېر کم وخت پاتې ده، او تر اوسه پورې یعنی زه چې د څار بنسټ کې کار کوم، زه څو ورځې مخکې هغه هم د رسنیو له طریقه خبره سوم، ځکه کمیسیون موږ سره دغه موضوع نه وه شریکه کړې. نسبت هغه تیر کمیسیون ته چې دوی کار کوه، د دوی اړیکې هم له رسنیو سره، هم د څار بنسټو سره، هم سیاسي ګوندونو سره کمرنګي سوي دي. موږ له دغه څخه رنج وو. زه فکر کوم
فقط صدات صاحب دغه د مروه مینه چې کومې اندېښنې مطرح کړې، په دې اړه تاسو ځواب څه ده؟ واقعا څه ډول چې لازم ده عامه پوهاوي لپاره کار نه ده سوی، که څنګه پلان لري وروسته کیږي؟
افغان صاحب، هغه ډول چې لازم او چې باید د عامه پوهاوي لپاره کار ترسره شي، بدبختانه په رښتیا هم د عامه پوهاوي لپاره دومره ډېر کار نه دی ترسره شوی.
د
کمیسیون د دې لپاره امکانات نه درلودل. د په تیرو کې د ټاکنو پروسو کې به د عامه پوهاوي په برخه کې مرستندویه نړیوالو بنسټونو دوی تر ډېره بریده پورې کار کولو، اما بدبختانه په دغه ټاکنو کې تر دې دمې پورې د عامه پوهاوي دپاره هغه ډول چې لازمه ده کار نه دی شوی. یعنی د ثبتنام دپاره خو به موږ د شپږویشتم د ثور باندې به په ټول هېواد کې د ثبتنام پروسه پیلېږي او ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته آمادګي نیولې ده، او دا ثبتنام به هم د بایومیټریک وسیلې پر اساس باندې ترسره کېږي. موږ تاسو به ټول د دغه رای ورکولو مرکزونو ته هغلته ځو تر څو موږ او تاسو هم بایومیټریک شو او د ټاکنو پروسه خپله رای وکاروو.
کار نه ده سولیدین وروسته ورته کار کیږي.
ما مخکې اشاره درلوده لیلت باندې مین بحث وکړو چې امکانات او مسؤلیت هم تر ډېره بریده پورې دغه نړیوالو مرستندویه بنسټونو چې دوی د ټاکنو په برخه کې د افغانستان سره کار کوي د هغوی په لاس کې و. خو تر دې دمه پورې دوی په دې برخه کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خاص مرسته نه ده کړې. په اوس کې موږ په همدې باندې کار کوو. دغه څو ورځې موږ کوشش دې کوو تر څو د عامه پوهاوي د لوړولو دپاره څه ډول وکولی شو،
کار تر سره کړو، اغیزمن کار تر سره کړو چې وتوانی اقلن ټول هیوادوال په دې باندې پوه شي چې دوی د سافټنام پروسه کې څه ډول کولای شي، خپل ځان ثبت کړي، بایومیټریک نه څه ډول کولای شي غلط استفاده وکړي. یو ښېګڼه چې دا ځلې مونږ لرو، په تیرو ټاکنو کې د قانون پر اساس باید دولتي مامورین چې د دولتي ښوونځیو ښوونکي موږ سره همکار وو، دا ځلې زمونږ لاس خلاص دی. د آزاد بازار څخه مونږ کسان نیولی شو، هغه کسان چې دوی د کمپیوټر ساینس پنځه لوستي اوسیږي، تخنیکی برخه کې به انشاءالله هیڅ کوم مشکل او ستونزه نه وي. دی
راځو دغه ته یادونه وکړه چې دغه زیاتره نړیوالو بنسټونو په دې برخه کې پخوا مرسته کړې. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، همغه د پنځلس ولایتونو د ریسا د ولایتونو د ریاستونو سرپرستان کېدل، دا خو تاسو پورې اړه لري، دا خو نړیوالو پورې اړه نه لري. ولې پرې دغه کارونه تر اوسه پورې ځنډېدلي دي؟ تر اوسه پورې موږ په ولایتونو کې مطلق رئیس نه لرو، سرپرست لرو، دلته ستونزه چیرته ده؟
تاسو پوهېږئ چې کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري نوې شوله، د راتلونکو ټاکنو دپاره زمونږ ارزیابۍ شروع شولې، تیره پروسه ارزیابي شوله، زمونږ همکارانو ټول ارزیابي شول، هغه کسانو چې کار تر سره کړی، درست کار تر سره کړی، هغوی باید مکافات شي، چې چې نه دي توانېدلي هغه مسؤلیت چې ورته سپارل شوی هغوی باید مجازات شي. د استخدام میکانیزم هم رامنځته شو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون او همدا ډول د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک ریاست له لوري د همغه میکانیزم پر اساس باندې ټول هغه دایمي او موقت بسونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې اړوند دي، د همدغه میکانیزم پر اساس به غیته افراد اشخاص راځي. په ولایتونو کې هم د اوس د شاوخوا 15 ولایتونو زمونږ اعلان ته تللی دي، او دغه پر هم د اوس امتحان نه اخیستل کیږي، هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر کې په دې باندې کار تر سره کیږي، او ډیر زر به ان شاء الله د سرپرستۍ لړۍ هم پای ومومي. خو بدبختانه په افغانستان کې سرپرستۍ اوس په یو معمول باندې بدل شوې ده.
مروه مینی، تاسو مخکې یادونه وکړله، اما په هوای نه ده وکړل سوې ده، او ساده سم په دې برخه کې د ستونزو ته اشاره وکړه، وی منلې د دې لپاره چې ښه اما په هوای تر سره شي، تاسو وړاندیزونه څه دي، څه باید وکړای شي؟
افغان صاحب اوس خو دوی خپل دلیل موږ ته وړاندې کړي چې نړیوالې ټولنې دوی سره مرسته نه ده کړې، او تر هغه ځایه پورې چې موږ معلومات لرو، حتی اقل هغه عادي پوهاوی چې موږ د رسنۍ له طریقه ورکوو، دا هیڅ رسنۍ دا کار مفت نه کوي د افغانستان د خلکو لپاره، د عامه پوهاوي لپاره. زما غوښتنه له کمیسیون څخه همدا ده چې اوس لږ وخته چې شپږویشتم دسمبر ټاکل شوی ده د بایومیټریکي نوملیکنې لپاره، حداقل زه د یو افغان وګړي په توګه هرې رسنۍ ته چې ځم هلته وایم چې په شپږویشتم دسمبر باندې نوملیکنه پیلېږي، راځي راسي خپل ځانونه بایومیټریک کړئ ترڅو پښپګم د میزان کوم ستونزه ونه لري. حداقل کمیسیون دې هم همدغه کار وکړي، وخت رسنۍ دوی ته زنګ وهي، حداقل په بحثونو کې خودي ګډون وکړي، په بحثونو کې د خلکو څخه وغواړي چې راسي بایومیټریک کیږي، دغه خپل یو عامه پوهاوی ده. د دې ترڅنګ اوس موږ د افغانستان حکومت دغه بودجه تصویب کړه، نو اوس دې په دغه خصوصي او په دولتي رسنیو باندې هم یو غږ وکړي چې دوی دې مرسته وکړي له کمیسیونونو سره، ترڅو یو بل سره مرسته او ګپ اوګه دغه سیستم جوړ کړو، نور یعنی پرته د نړیوالې ټولنې نه موږ وکولای شو چې عامه پوهاوی ډېر کړو په افغانستان.
مخکې مروجن ورته یادونه وکړله، موږ هم دغه ستونزې سره مخامخ یو. واقعاً د کمیسیون او د رسنۍ ترمنځ همکاري ډیره کمه سوې ده. البته کېدای شي یو رسنۍ وغواړي همکاري وکړي، خو د کمیسیون لخوا بندیزونه لګول سوي دي. ساده صاحب که په دې اړه لږ معلومات ورکړي چې ستونزه چیرته دلته موجوده ده؟
افغان صاحب، دا موضوع به ډیره ښه وي چې د کمیسیون له رهبرۍ نه مو ډیره پوښتنه کړې وای، خو بیا هم هغه کوم معلومات چې زه په دې برخه کې لرم هغه غواړم له تاسو سره شریک کړم. لږه وخت نه چې موږ کمیسیون ته راغلي وو، همیشه مو کوشش کړی شپه ورځ رسنیو ته مو ځان رسولی دی، معلومات مو ورسره شریک کړي دي، هڅه په دغه نم رخصتي ورځ درلودلې ده. تاسو ته ټولو نه ښه تاسو شاهد یاستئ. د نوي کمیسیون له راتګ سره افغان صاحب دوی داسې تصمیم ونیولو چې د یو څه وخت لپاره تر څو چې کارونه منظم کړي کی ترغه پوری دی د کمیسیون لیدلوری دی، یو لیدلوری وسیږي، او د باسونو ته تاګ ممکن ده د کمیسیون د پارستون ز مشکلات تر ولر کی چې ده د ما زغپل د نظر سره مخالف او مشد ما نظر هم دغه دی چې باید همیشه کوشش دی وشي تر څو د افغانستان خلکو ولسم ته واقعیتونه ویل شي، د دوی سره معلومات شریک شي، هیڅ شهم د چانه پټ نشي، او چې په کمیسیون کې تر سره کیږي د کمیسیون د قوت کې د ضعف کې ټول وسره شریک شي، تر څو ټول هوادوال په اخلاص او صداقت سره کمیسیون لاس ورکی او دغه ملي پروسه په خوالي ته ورسیږي. خو بیا هم په اوس کې ټاکنو خپلواک کمیسیون ان شاء الله کوشش کوي تر څو ټول رسنیو ته رسیدګي وکړي، ټول هیوادوال ته معلومات ورکړي د ټاکنو په اړه باندې، او د مون خپل مسؤلیت او خپل واجب وګڼو.
امینی صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره همکاري کمه کړې ده، دا باید ومنو ځکه موږ هېڅ کړې ده. نو که راسو چې نظرو بنسټونو سره هم ورته ستونزه موجوده ده، که تاسو سره په دې برخه کې همکاري ستا موجوده ده؟
نه، نوی کمیسیون کله چې راغی په رسمي توګه دوی خپل کار پیل کړ. په شروع کې موږ سره ډېر ښې اړیکې درلودې، مشورتي ناستې مو درلودې له دواړو کمیسیونونو سره، زموږ طرحو ته یې غوږ نیوه. موږ هم له دوی څخه ډېر خوشحاله وو. هر رسنۍ کې مو له دوی څخه مننه کوله چې که همدغه رقم دوام پیدا کړي د پروسې تر اخره پورې، موږ ډېرې ښې اړیکې ساتلی سو او یو د بل له تجربو څخه ګټه اخیستی سو. ځکه نوي کمیشنران، نوې رهبرۍ د دواړو کمیسیونونو له بده مرغه نه ټاکنیزه تجربه لري او نه هم تخنیکي ظرفیت کې سته. نو موږ خوشحاله وو چې دوی به موږ غوګونیسی مکولیس له دوی سره هم راسته وکړو. په دې اخره کې ګورو چې هغه رقم ورو ورو له رسنیو سره اړیکې کمې سولې، د څار بنسټونو سره هم اړیکې کمې سوې. په ډېری مواردو موږ نه خبرېږو، په ډېری مواردو کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو، په ډېری مواردو کې د موږ سوالونو ته سم ځواب نه راکړل کېږي. مثلا د کابل په اړه زه تاسو ته کولی سم یو مثال درکړم. د کابل رایې کله چې لاغوه سولې، له سره بیا شمېرنه کېده، زموږ همکاران هلته شتون یې درلوده. کمیسیون وویل چې تقریبا د شکایتو کمیسیون وویل تقریبا 40% ریزلټ شیټونه دلته ورک دي. هغه امار چې موږ ترلاسه کړل یا هغه نظارت چې موږ ترې درلوده، دا له 40% نه هم ډېرې دي. نو ورته کمیسیون د پوښتنه کوو، کمیسیون موږ ته وایي دا په فزیکي ډول باندې د ټاکنو پر ورځ باندې د مرکزونه نه و، نو اوس نو زه ریزلټ چیر ورته لکومه کوم. دا مسلکي، تخنیکي او قانوني ځواب نه دی یو څار بنسټ ته. دا که دارلنچا مسؤلیت وي یا که د کمیسیون د نورو کمیشنرانو مسؤلیت وي، ښې اړیکې له څار بنسټونو سره، په ځانګړې توګه بیا فیفا سره، چې دوی سره همیشه مرسته کوي. موږ همیشه کوښښ کړی چې د کمیسیونونو سره ښه مرستندویم اوسو. مګم د دې ترڅنګ کله چې وګورو موږ ته غوږ نه نیول کېږي او موږ طرحو ته دوی سم ځواب نه راکوي، یا هم موږ هیڅ حسابوي، بیا نو مجبور یو د افغانستان له رسنیو سره دا موضوع شریک کړو.
سادات سبي ولې بل موضوع ته راځو؟ یو شمېر مترزو کاندیدانو د کابل زنبک په څلورلارې کې الته خیمه ویلې ده. دوی وایي چې د موږ رای خوړل سوي دي، حق غواړي. دوی ته څه ځواب څه؟
افغان صاحب، اعتراض او مدني حرکتونه د ټولو هیوادوالو حق دی، خو په دې شرط چې د قانون پر اساس باندې ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت مشخص دی، ټاکنو شرکتونو کمیسیون مسؤلیت مشخص دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې ابتدایي لیست نشر شو، له هغې وروسته د ټاکنو شرکتونو کمیسیون په وروستۍ او نهایي پایلو باندې هغوی کار کوي. د دوی کله موږ سره خپل موضوعات شریک کړي دي، همدغه کسان څخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، زنبخ سره لار کې دوی کومه خیمه چې درولې ده، دوی سره ځینې پوښتنې وې. دوی کمیسیون ته راغلل، زمینه ما ورته مساعده کړه، زموږ د تخنیکي برخې همکارانو سره هم دوی هغه اسناد هم راوړل، هغلته هم د هغې سره سر ورکړو. هغه کوم اسناد چې دوی په لاس کې درلودل، هغه بل څه خودنه کوله. او کاش کې دوی له جملې څخه هم څوک وای چې نن د غلطه هماغه واقعیتونه او حقایق چې غلطه دوی په خپلو سترګو ولیدل، هغه هم له دوی سره شریک کړي وو. خو په اوس کې بیرته ورګرځي موضوع شکایت کمیسیون ته، دا چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون څه ډول څېړنې ترسره کړې دي او وروستۍ او نهایي پایلو کې دوی نمونه ایستل شوي دي، به هغه به ډېر ښه اوسیږي چې دوی خپله په دې اړه باندې ځواب ورکړي.
امین صاحب، پارلمان افتتاس وروستۍ نتایج د کمیسیون لخوا اعلان سول، اوس دغه اعتراضونه په څه معنا؟ یعنی ګټه لري که تاوان؟
نورو د نورو ولایتونو شکایتونه اوس شکایتو کمیسیون هم نسی ثبتولای، ځان سره ځکه دوی باید مخکې لغنه خپل شکایت ثبت کړی وای، او کمیسیون باید ښه رسیدګي ورته کړی وای چې د دوی شکایت ته یو ځواب ورکړل سوی وای. اوس نو دا دغو ولایتو چې نهایي پایلې اعلان شوي دي، دغو نماندان هم دا به توقع باید ونه لري چې وروسته له دې پارلمان افتتاس بیا دوی اوس شکایت کوي، بیا نو هغه وکیلان راوباسو موږ پارلمان نه شکایت وڅېړو. خو د کابل مسله بیا بېله ده. د کابل همدا اوس د شکایتو کمیسیون وایي 40% رایې ریزلټ نه دی ورکړی.
نو بخا تنه د کابل مثلا نه د دلته د ننګرهار د خلک دي، د زیاتره نور ولایتونو د کوچانو د پکتیکا حوزې د ټولو کې متاثره کې پومون کې غږی.
کمیسیونونه دواړه مکلف دي چې د دوی هغه سوالونه چې دي، د دوی اعتراض او لاریون ته ځواب ورکړي. مګم ډیری نمائندان زموږ ز فکر کوم په دغه لاریونونو کې، په دغه غوښتنو کې لږ څه افراط کوي. د شکایت وخت معلوم و، دوی باید خپل شکایتونه څېړلي و. زموږ یو نمائند چې همدا اوس فیفا سره په اړیکه کې څه وروسته لدی چې نهایي پایلې څوی دی، بیا د خپل شکایت ثبتې. یعنی موږ د قانوني په هم عام ډیره کمه ده. وروسته له ابتدایي لسته به ورځي وخت ورکول کیږي، هغه قانوني پړاو کې دوی تر سره کړی وي، دغه مر جنجالونو سره نه مخامخ کیدو. خو په هر هغه بلی پروسه کې چې یو طرف بایلون کوي، یو بریالای په کې اعتراض حتمان رامنځته کیږي، او کمیسیونونه هم نسی کولای ټول افغانستان خوشاله وساتي، په دې هم باید اعتراف وکړو. حتمان یو طرف چې بریالای نسه، هغه اعتراض کوي او خپل حق غواړي. خو د حق ورکول د کمیسیون کار ده. مګر اوس کمیسیون باید څو مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي. یوازې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه، دواړه کمیسیونونه شل فیصده یا هم کمی یا هم ډېرې رایې چې ریزلټ شیټونه یې نشته هغه چیرې دي. بله مسله، په رسمي توګه باندې کمیسیون د شکایاتو اعلان وکړ چې لغوه دي او موږ مراجعه کوو 28 او 29 د میزان ته. نو اوس دغه لست چې ورلیږل سوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او دوی اعلانوي، دا ابتدایي لست ده که نهایي لست ده؟ ځکه موږ راسن لاړو 28 او 29 د میزان ته. اوس دغه لست چې اعلانېږي دا کوم لست ده؟ د افغانستان خلک نه پوهېږي. که لغوه سوی ده نو بیا حتما ابتدایي لست ده، او که لست نه ده لغوه سوی نو دا نهایي لست ده. بل دا چې دغه ټول پروسه او مرحله چې تېره سوله وروسته له هغه نه کمیسیون په هغه فیصله نامه کې چې کمیسیون شکایت ورلیږلی وه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، پاره کې ویل شوی چې ټول مواد باید دوی ور تسلیم کړي د شکایت کمیسیون ته، وایي قرنټین کوي، بررسي کوي، وروسته لغنه بیا خپل هغه مسولیت ادا کوي. وروسته لدې چې ټول مرحله تیرې شوی، په اخر ورځ باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو سلوی یو فورمې د نتایج راوړي د شکایت کمیسیون ته ورکړي، چې دا هم په مخه کې حساب کوي. دا فورمې که مخکې لغنه نه وي دا چیرته وي، او که وي نو بیا دوی وسله کومه کړلې، د کومې فورمې دي، وروسته لغه جوړې سولې، مخکې جوړې سوې وي، له دوی څخه ورکې وي. دغه پوښتنې دي چې د کابل خلکو ته او په ځانګړې توګه نماندانو ته دوی باید ځواب ورکړي.
د دې د اندېښنو په اړه تاسو ځواب څه ده؟
د هغو محلونو په اړه باندې چې دوی اشاره درلودله چې د 15% تر 20% پورې د غیرای کېږي او هغه ریزلټ شیټونه شتون نه لري یا که لري په کې ستونزه او مشکل دی، هغه د انتخاباتو په تیرو ټاکنو په مالیاتي پلان کې مونږ د 28 ناحیو او همدا ډول د 14 ولسوالیو څخه په کابل کې البته د 3301 محلونه د مونږ سره په وخت ثبت شوي وو، چې د هغې د جملې څخه 215 محلونه د ټاکنو په ورځ باندې، یعنی د میزان پر 28 او 29 باندې هغه محلونه بند وو. د هغې محلونو کې انتخابات نه ترسره شوي، هغلته څوک نه دی راوتلي، رای نه ده استفاده شوی. دا چې علتونه یې څه ولې بند وو، هغه هم د هر محل علت مشخص دی. نو کله چې هغه بند اوسېږي، د هغې نه به څه ډول وکولای شو موږ او تاسو د هغې ریزلټ شیټ د کومه کېږي، که چېرته ریزلټ شیټونه ورته رامنځته شوي دي، د دې مسؤلیت څوک اخلي، چا دغه ریزلټ شیټونه رامنځته کړي؟ یعنی دا هغه څه دي چې د ما په نظر باندې دوکې د بحث وړ موضوع نشته ده. کله چې د 215 محلونو کې انتخابات نه ترسره کېږي، نو هغه ریزلټ شیټ د کومه کړي؟ هغه کله چې محل ته څوک نشي تلای، هغلته رای نشي کارولی، هغلته انتخابات نه ترسره کېږي، امنیتي مسؤلینو بنسټونو چې دوی مسؤلیت و، هغوی هم په خپل راپور کې هغه بند ښودلي دي. ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هم هغه بند و. نو هغلته بیا د کوم محلونو رای پاتې دي چې هغې دې باید حساب ونشي؟ دا محلونه همغه 215 محلونه دي چې ټاکنو په ورځ باندې بند و.
ښه، د وروستۍ پوښتنې په توګه که درته ووایي چې د راتلونکي انتخابات به د بایومیټریک په سیستم ترسره کېږي، څه ډول به وي؟ کله کې تشریحات ورکړي او توضیحات ورکړي څه ډول به ترسره کېږي؟
افغان صاحب، دا ځلې به د بایومیټریک وسیلې نه کله چې موږ استفاده کوو، په تیرو ټاکنو کې موږ او تاسو د دوه ګوتو نښانې په هغې کې اخیستل کېده، دا ځلې به د لسو ګوتو نښانې اخیستل کېږي. دا ځلې هغه کس چې هغه خپله رایه ورکوي، د هغې عکس به هم اخیستل کېږي، له هغې وروسته به یو بارکوډ پرنټ کېږي، هغه به د همدغه تذکیرې په شا باندې ورته نښلول کېږي. له هغې وروسته دغه کس بیا کولی شي خپله رایه وکاروي. نهایي کوشش موږ دغه دی چې ټاکنو په ورځ باندې موږ او تاسو د آنلاین شکل سره ټاکنې بایومیټریک نه استفاده وکړو. کله چې په آنلاین شکل موږ دغه وسیله نه استفاده کوو، په ډیره کمه موده کې موږ تاسو کولای شو ابتدایي نتیجه اعلان کړو. کله چې په کمه موده کې موږ تاسو ابتدایي نتیجه اعلان کړله، د خلکو اعتماد هم په پروسه ژوندی کیږي، تقلب او درغلۍ مخنیوی هم کیږي، او بغیر تقلب او درغلۍ نه هم په دغه پروسه کې چې څومره دغه ټاکنو د ورځې نه بیا تر نن پورې دغه وخت چې څومره نیول کیږي، د خلکو د پاره هم پوښتنې راولړیږي او د خلکو شکونه هم زیاتیږي. خو نهایي کوشش موږ دغه ده چې آنلاین شکل سره اوسېږي. دا چې د آنلاین شکل لپاره مونږ تاسو ته ولې کوم ګزینونه استفاده وکړو، آیا کوم ملي کمپنۍ په دې توانیږي چې د ټاکنو په ورځ ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکړي د فضا له لارې، یا که یو ملي کمپنۍ په دې نه توانیږي، موږ کولای شو د نړیوالو کمپنیو څخه په دې برخه کې مرسته او همکاري وغواړو، تر څو د یوې ورځ لپاره د افغانستان فضا انټرنیټ ولري، یا موږ تاسو په آنلاین شکل استفاده وکړو.
د لاسوهنې د حاکېدلو موضوع مطرح ده، د دې لپاره تدابیر چې په پام کې شته
د دې لپاره به ان شاء الله په تخنیکی ارزونه به تر سره کیږي او د دې لپاره به هم مشخص تدابیر نیول کیږي ترڅو د دغه ډول ستونزو مشکلات مخه ونیول شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرست ویان زبی سادات او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مرو امینی لتا سومننه کوم چې په بحث کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
نیمه له جنګ زره چې دا سمې باندې سیږي
واسیما کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لاین کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.